السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې لاسدی رادیو یو بل خبرونه ته خرغلاست لاند خبرونه جرمنی سر له دوشنبه یو ځل بیا د افغان کډوالو د منلو د ریدلې بهیر پیلوي د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون د المان خبری اژانس سره مرکه کې ویلي له څو میاشتو ځن وروسته په افغانستان کې خپل محلي کارکونکو او افغانانو ته ژوندۍ خطر سره مخ دي نو جون پښپګوشتمه د ویزو د ورکولو لړۍ بیا تپل کړي المان خبری اژانس جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د وایي لقول لیکلي په لومړي قدم کې به هغو کسانو سره مرسته وشي چې په پاکستان او ایران کې د جرمنی ویزو ته پته مري په راپور کې دا هم راغلی چې دا پروګرام به تر راتلونکو اونیو پراخ شي څو هغه هدف ته ورسیږي چې په اونۍ کې زر تنه افغانان جرمنی ته ولېږدول شي جرمنی په مارچ میاشت کې افغانانو ته په دې بهیر کې د جعلکارۍ له امله د ویزو د ورکړې پروسه ودروله لبلې غاړې د کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیا لپاره جوړه شوې لایحه چې پارلمان تصویب کړې او تر خوا یې د کډوالۍ په برخه کې د فعالیتونو لپاره نورو لایحو شاهي موافقه ترلاسه کړې ده د کاناډا حکومت پرون د عامه خوندیتوب وزیر د کاناډا حکومت د عامه خوندیتوب وزیر پرون وویل په قانون کې راغلي تعدیلات له دې وروسته نافذ دي کاناډا له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د سی او څلوېخت د جزا قانون او یو شمېر نورو قوانینو کې تعدیلات راوستي سو اجازه ورکړي چې افغانانو سره د کاناډایي سازمانونو لخوا د اړتیا وړ مرستې وشي د کاناډا حکومت وایي نوی قانون به د افغانستان په ګډون د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې جغرافیایي سیمو کې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ دوی طرفه بشر دوستانه سازمانونو لخوا بشري مرستې د استثنا په پام کې نیولو سره برابروي کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور قدرت نیولی هغه څه چې د دې هېواد د قوانینو پر د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې افغانستان سره مرستې وکړي د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته ستنیدونکي خبریالان د طالبانو لوري نیول کیږي او شکنجه کیږي آی ایف جی په یو بیان کې چې پرونی خبر کړی څرګنده کړ چې ترای فردا ټلویزیون خبریال رضا شهیر دوی ورځې وروسته در دي طالبانو ونیو چې افغانستان ته لاړ طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د آی ایف جی په بیان کې د دوه نور خبریالانو مرتضی بهبودی او خیر الله پرهر نمونه همیت شوي چې طالبانو نیولې دي د ترکی پولیس د شامل حکومتو فنوم دی او تاجکستاني دنیولو خبر ورکوي وایي چې د داعش خراسان څنګه له مشرانو څخه د حکومتو چې بابو مسكين مشهور دی د پنځشنبه په ورځ په استانبول کې ونیول شو د داعش خراسان څنګه لپاره د خلکو په جلب جذب توران دی داعش خراسان څنګه په 2014 کال کې خپل موجودیت اعلان وکړ او د افغانستان پاکستان او د تاجکستان په ځینو برخو او د ایران په ختیځ کې فعالیت کوي د تاجکستان چارواکو تر اوسه د حکومتو د نیولو په اړه څه نه دی ویلي داعش خراسان څنګه د افغانستان په بدخشان کې په وروستیو کې د دوو خونړیو بریدونو مسولیت هم منلای دی او تمر چې اروپایي ټولنه له اوکراین سره په پوځي برخه کې د 3.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته وکړي د دې مرستې په اړه به د دوشنبه په ورځ په لوکزامبورګ کې غونډه وشي په دې غونډه کې به د اروپایي ټولنې د 28 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي او له اوکراین سره به د پوځي مرستې په تړاو خبرې وکړي د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې نوی غوښتل نوم یې واخیست چې رویټرز اژانس ته ویلي چې د لوکزامبورګ په غونډه کې به دا مرسته تصویب شي د خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو درسي ساعت او به شی حقوق ته ځانګړې شوې ده خو له هغې وړاندې څو راپورونه طالبانو په کندهار کې د کډوالو د چارو په مؤسسه کې خزینه کارکونکو ته امر کړی چې نور دندې ته ولاړې نشي په دې ولایت کې طالبانو ته نږدې دوی اونۍ مخکې خزینه په بخنی په دې ولایت کې طالبانو نږدې دوی اونۍ مخکې خزینه کارکونکو ته لږ څه باندې و میاشتنی بندیز وروسته په مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړې وه
د طالبانو چارواکو په کندهار ولایت کې په یو لیک کې څرګنده کړې ده چې ټولې هغه همکاري مؤسسې چې د سپین بولدک د کډوالو او راستنیدونکو چارو له ریاست سره کار کوي باید له خپلو ښځینه همکارانو وغواړي چې تر ثانی امر پورې د کورونو کې ساري شي د دې بندیز په اړه خپور شوی لیک رویټرز اژانس تر لاسه کړی دی او په کندهار کې د طالبانو یو ویاند هم د اژانس د خبره تایید کړې ده پوسپین بولدک د طالبانو له لوري پر ښځینه کارکونکو د بندیز د دې سربیره اعلان شوی دی چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډې ته د یونامه مشه روزا اوتنبایو وویل چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه د طالبانو د حکومت د پرسمت پیشندلو امکانات تقریبا له منځه وړي
د افغانستان
له اوسنیو چارواکو سره په منظمو بحثونو کې ضد هغو
خندونو پاړه په ډاګه غږیګم چې دوی خپل ځان ته د فرمانونو او لګول شو محدودیتونو لکبل رامنځته کړي. په ځانګړې توګه د خزو اونجونو په ځد موخه دوی ته څرګند کړه تر هغه چې دا فرمانونه خپل ځای وي دا تقریبا لا امکان وتلی خبره ده چې حکومت د نړیوال ټولنې د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
په کندهار کې د طالبانو د کډوالو د چارو ریاست په خپل نوی خبره کړی لیک کې ویلي دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسه هغه اصول مات کړی دي چې دوی غوښتنه کوي. طالبانو په کندهار کې د ناروی د کډوالو د شورا له مشر یان اګلند سره تیر میاشت موافقه کړې وه چې شزینه کارکونکي به په مرستندوی مؤسسو کې کار کوي. شاغلی اګلند د خبرګولی په 15مه په ټویټر کې لیکلی وو چې شزینه مرستندوی کارکونکو په کندهار کې کار پیل کړ. د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو د نوی بندیز په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي د دفتر یو ویان ویلي دي چې دوی ته لارښوونې معلوم دي او په دې برخه کې باید وضاحت ورکړل شي چې ولې پر شزینه کارکونکو بندیز لګول شوی دی. د روټرز اژانس په وینا د طالبانو لیک د مرستندوی ادارو عملیاتي چارې متاثره کوي او د دې مؤسسو د نیت چې د بشري ناورین پر مهال مرستې تر اړمنو کسانو پورې ورسوي. خو شزینه کارکونکو ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو منشور سره سم د شوزو په شمول لټولو سره مرسته وکړي. طالبانو لنړیوالو سره نږدې و میاشتې مخکې شمنه کړې وه چې دوی به په مؤسسو کې د شزینه کارکونکو د کار لپاره اصول او لایحه جوړ کړي خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
اور دل مو چې د کندهار په سپین بولدک کې طالبانو د کډوالو د چارو په تړاول خزینه کارکونکو غوښتل چې تر ثانی امر پورې دي کار تنه ورزي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې تازه د یو نامه مشرې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په کابل کې د طالبانو د واکمن حکومت پر رسمیت پیژندل تر هغه تقریبا ناممکن دي چې جنجونی لزده کړو خزل کار څخه منع کوي. خو له دې وضاحت سره سره طالبانو څنګه په سپین بولدک کې د خزینه کارکونکو د کار مخنی ولې ده؟ دا تحلیل له شنون کې شفیق همدار سره.
زه په خپل نه پوهیږم ځکه دا دواړه متضاد عملونه او خبرې دي. په لیوې خوانه د دوی ډیپلوماټانو او د دوی د بهرنیو چارو وزیر او ځینې نور کسان د نړیوالو نه غوښتنه کوي چې دوی په رسمیت وپیژني او د بلې خوانه دوی محدودیتونه وضع کوي په خپلو خلکو باندې. نو ځکه دغه سیاستونه موجود وي چې له یوه طرفه دوی د نړیوالو نه د نرمښت غوښتنه کوي او له بل طرفه دغه تعزیرات او محدودیتونه وضع کوي. فکر کوم چې حالات او دغه اړیکې او راتلونکي حالات په نور هم ډېر څنګه دي.
هم تر څه طالبانو بیا ویل دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسه د دوی په وینا هغه اصول نه دي مراد کړی چې دوی غوښتنه کوي. ولې دغه اصول باید د دوړو لوريو لخوا د نړیوالو او طالبانو لخوا واضح او څرګند نه وي؟ ولې دوی بل خبره نه پوهیږي او کنه دلته نوري خبرې دي؟
زه فکر کوم چې دلته دوه مسلې دي. خپل کسانې د مسایلو ته توجه وکړي، اندېښمن کیږي او په فکر کې لویږي چې دوی خوانه د مشران د غوښتنې کوي او لبلې خوانه محدودیتونه وضع کوي. تاسو تجریان کې وایي ځینې کسان د اوسنی رژیم یا د دولت د استخبارات د خوانه نیول کیږي او په داسې حال کې چې بیا ځینې سیاسي مشران د دوی چې دي هغه بیا دغه سره خواخوږي لري. یعنی معنا دا ده چې د دوی د نن هم د دوی په منځ کې د یو خاص ډله ده چې هغه خاص تصمیمونه، هغه ځانګړي تصمیمونه یا د نړۍ سره برخورد یا د خپل خلکو سره یا د اوسنیو حالاتو رامنځته کول دوی کار دی. دغه سیاسي خلک چې په دې کابینه کې دي چې کله وختونه کوي زه فکر کوم چې هغه ډیر زیات موثر نه دي. نو په دې اساس باندې سړی دا خبره کولای شي چې هغه اصلي نفوس چې دی، هغه اصلي قوت چې دی، په دې کې اصلا د داسې وی کړی دی چې هغه لا خلکو ته او نړیوالو ته سرګن نه دی خو خپل کار کې محدودیتونه وضع کوي او مشکلات وضع کړي. دا فکر کوم چې دغه سیاسي خلکو یا هغه تعاملات چې هدي اخند نړیوالو سره لري په دې نور خلکو باندې زور نه رسیږي.
کچرته دا تاسو چې د ډیپلوماټانو نوم ورکو د طالبانو ډیپلوماټان، کچرته دغه کسانو په غبل حلقې باندې زور نه رسی، نو ول دوی بیا بیا هغه خپل غشتنه تکراروي چې نړیوال د طالبان حکومت پر رسمیت پیژني، دوی شرایط برابر کړی دي او شرایط مساعد دي.
خو دوی دغه خپل وظیفه نه مجبور دي، همدا مسولیت دی، د دې لپاره دوی پیسې اخلي او په مغه دند ګمارل شوی لیکن دبل اخر کتا سو ګوري دو کلو نو وړاندو ته غاول کی ډیرو خلکو تزيد لپاره د رسمیت پیژندلو وختنه کولی حتی د دوی په نظام کې ځینې داسې کسان وو چې دا د قطر د خبرو د دوه د تړون د خبرو د پروسی مشري کول هغه هم اوس یو څنګه تشوي دي نو بعضو خلکو مخکې وختنه ورته کوله اوس هغه هم ډېر نه ظاهري کې او هغه وختنه نه کوي ځکه زه فکر کوم چې نو ستړي شوي دي
د چارو شنون کې شفیق همدرد چې د طالبانو لخوا په افغانانو په ځنګړي ډول پنجونو او خوځو باندې د بندیزونو محدودیتونو دوام د پایلو په اړه خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت حکومت مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه زم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل اندیا زادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او چغلې نو مال د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
او د سمندر پتل کې په یو سیاحتي اوپتل کې لوژن کې پیښ ورسته د دې ډول سفرونو د خوندیتوب او مقرراتو کې د بدلون لپاره غوښتنې په زیاتی دود خود توریزم د صنعت سارون کې وايي په دې برخه کې نوې تدابیر خای ناممکن وي روانونه په پایل کې د ټایټان په نوم اوپتل چې سبان پیړی مخکې ډوبې شوې ټایټانیک کښتۍ لیدو ته څو تن شتمن سیلانیان بولیو ورښو ورسته معلومه شو چې 14 پکې شوي په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پراپور کې
د واشنگتن د اوشن گیټ شرکت لخوا د جوړ شوی ټایټان اوپتل ټولی 15 تن سپرلې چې د سمندر په تل کې د ډوبې شوی ټایټانیک کښتۍ د لیدو په نیت ورغلی وو 13 په یو پیخه کې ووژل شو. د ټایټانیک په اړه د هالیوډ د نامتو فلم ډایرکټر جیمز کامرون چې په 1990 لسیزه کې د خپل د فلم د جوړولو پر مهال د سمندر د تل په سیلاني بدل شوی وای دی په هغو مقرراتو کې د بدلون پلوی دی چې باید اوپتلونو ته جواز ورکړل شي. خو کامرون چې په خپل اوس د اوپتلونو د یو شرکت له شریکانو څخه دی غواړي چې اوپتلونه په ټولو هغو هیوادونو کې تایید شي چې درې تیریږي. کامرون وای اوپتلونه کس پرلې لګدوي ک علمی څېړونکو یا هم سایلانیان باید جواز ولري. د دې اوپتل د ورکه دو خبر د نړۍ پاملرنه ځان ته وړوله او د مونډلو په عملیاتو کې بیلابیل هیوادونو برخه واخیسته. د سمندر د تل د توریزم د شنونکو په باور د پتیرو څباندې شپېتو کلونو کې د دې صنعت لمړنۍ ثبت شوې مرګونه پیښه ده. اوشن گیټ شرکت په دې اړه چې د امریکا د کښتۍ چلولو له بیرو څخه خپل اوپتل ته د جواز اخیستو غوښتنه ولې لپاره وغورځولې د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل. د سمندر ډېرې سایلانیان عموما د اوبو یوازې 1500 متره یا تر هغه هم لږ ژور تل تزي. د هغو اوپتلونو شمیر چې په سمندر کې ډېر ژور ځي په ټوله نړۍ کې لاله سونه اوړي. د هغه اوپتلونه دي چې د سمندر په نږدې 4000 متره ژور تل کې هلته چې ډوبه شوې ټایټانیک کښتۍ پراته ده د ورتلو توان لري. خو د سمندري ټکنالوژي د ټولنې مشر ویل کوهنین وایي چې په دې ټولو کې یوازې د اوشن گیټ اوپتل چې ټایټان نومېده جواز نه درلود. ټایټان 13 د اوبو تل تل ښکته کې دوه ورسته ترای تم شو او د جمعې پورز د امریکا ساحلي ګارد او اوشن گیټ شرکت تایید کړه چې د ټایټان 15 ورس پرلې مړ شوې دي. پاکستاني سوداګر شاهزاده داوود او زوی سلیمان د اوشن گیټ شرکت مشر سټاکټن رش برتنوي میلیونر همیش هاردینګ او د فرانسې د سمندري ځواک افسر پاول هنري نارجلټ د دې اوپتل سپرلې وو.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مننه چې آزادی رادیو سره وی او زموږ خبرونه مو تر دې ساعت پورې اوریده. اوس نو وړاندې مهم یادونه وکړې چې د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. وروبګرزو د ازادي رادیو د دوه ونیزو پروګرامونو ته اوس بم په پاک الله وسپارم. خو وخت ولاري
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا.